وخت مو بخیر خرخلاص د دې مالخ پرونی ته مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه کنر کې د طبق نارغوی له ملا نشتې سوار لزره څاروي طلب شوې دي. د کنر د کرنې او مالداري ریاست مسؤل وایي چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې شاوخوا 3 نیم لکه څاروي په دې نارغۍ اخته شوي دي. طبق داسې ناروغۍ ده که چېرې د څاروي واکسین شي د تلفاتو مخه یې نیول کېدای شي. پاکستانی پولیسو ویلي چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د وسله والو پر یوه پټنځای چاپول چې په پایله کې دوه پولیس او څلور پاکستانی طالبان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د کشمیر د پولیسو د مشر عبدالجبار په وینا خبر ورکړ چې د راولکوټ په سیمه کې د عملیات ترسره شول. د کشمیر دا سیمه نیمه د هند تر واک لاندې ده او نیمه د پاکستان تر ادارې لاندې ده. د پولیسو مشر عبدالجبار زیاته کړه چې وژل شوي وسلوال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو چې د افغان طالبانو متحدین دي. اغلی جبار تور ولګو چې ټي ټي پي د هند د ګټو لپاره په سیمه کې هڅې کوي او د ډلې غوښتل هلته د راتلونکو بریدونو لپاره اډه جوړه کړي، خو پولیسو د دې ډلې د اډې د جوړېدو هڅه شنډه کړه. تر اوسه هند د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته نه دی رسېدلی او ترې لرې دی. عباس عراقچی پرون په ایکس پاڼه کې ولیکل چې رسنۍ په لنډ وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ د وې هوکړې اټکلونه کوي، خو دی ډاډه نه دی چې خبرې دې پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلی عراقچی زیاته کړه چې ایران د یوې ډیپلوماټیکې حل لارې غوښتونکی دی چې د ټولو خواوو ګټې پکې خوندي شي، خو دې مرحلې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې پر ایران ټول لګېدلي بندیزونه لرې شي او د ایران اټومي حقونه د یورانیمو د غني کولو په شمول خوندي شي. تر دې څرګندونو مخکې سی این این تلویزیون راپور ورکړی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په نږدې راتلونکي کې د واشنګټن او تهران ترمنځ موافقه وشي. د امریکا او ایران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پنځم پړاو خبرې د مې په 23مه د عمان په منځګړیتوب وشوې. وروستۍ خبرم د لوبو لړګره. د افغانستان له 23 کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې سیالیو کې د جاپان، کویت او میانمار له لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ورکړی دی او څرګندوي چې د لوبې به د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 9 ورځو په ترڅ کې د میانمار په کوربتوب ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د آسیا له 23 کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال سیالۍ د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې. د خبرلانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو په مسول مدیر د درې میاشتنی بند حکم اغندلی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. لدی سره په پاکستان کې هم خبر یال لستون سره مخ دی.
موږ په پاکستان کې لګانو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د استلو فتات دی ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی.
په جلاوطنۍ کې تازه ماشومانو ته د 12 انوینو کتابونو چاپېدل.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرلانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو په مسول مدیر سلیمان راحل د دې میاشتنی بند حکم خندل دی. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان پیو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول اقدامات د بین ازادۍ پر وړاندې جدي ګواښ او د افغانستان خبرلانو ته ټکان ورکوونکی دی. دا په تاسو کې چې د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د محلک تر لګه لاس خبرلاند بلا بلو لاملونو لمخې د طالبانو لخوا نیول شوي او دغه بنسټ په خبره هم دغه حالات دوام په دغه هیبت کې د بیان ازادي لا ډیره وځپي. کشمیر افغان خبر اعلان هم وایي چې د طالبانو لوري دا ډول نیولې د بیان پر ازادۍ برید او د رسنیو د ازادۍ پراخ نقص دی. جزئیات په دې برخه کې
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په اتمه په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي وو چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي وو دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. دا مهال لږ تر لږه لس خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي او که دغه وضعیت دوام وکړي نو د بیان ازادي به په دغه هیواد کې نوره هم وځپل شي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان‌های طالبان هستند.
اوس محل تر لږه لس خبرلند طالبانو په زندانونو کې دي چې په بیل بیل پلمو د ډلې لخوا نیول شوي او آن یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبرلند مرکز طالبان نو قاعده دي چې ونیولو په اړه ژور اندېښنه لري. دا چاره د بیان ازادۍ او د افغانستان د رسنیو د ځپلو لامل شوي او نور به هم ځپل شي. وضعیت په لابسي کړکی چل کړی
افغانستان شوده و مشه و وضعیت بحرانی خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او دویونه مشر روز او تنبایوا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
لدی سره د خبرلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې یا سی پی جی او سوار لستنور بنسټونو د پاکستان حکومت ته د افغان خبرلانو د ډله ایز ایستلو د درولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ تازه پیو ګډ اعلامیې کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د خبرلانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتېدلي د بیا میشتېدنې په برخه کې ورته اسانتیاوې برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالانو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه هیواد کې له ګڼو ننګونو، ځورونو او آن د ایستلو ګواښ سره مخ دي. دوی که بیرته افغانستان ته ستنه کړلی شي دوی او کورنۍ جدي امنیتي ګواښ سره مخ کېدای شي. نورحال د فیروزه زی برابر کړي.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومته د افغان خبریالانو د ایستلو بهیر د درولو غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان هم د سخت ژوند ځورونو او افغانستان ته یې د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوارلس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبریالانو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان خبریالانو ډله ییز او خپلسري ایستل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلا وطنۍ کې افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدود آزادو مطبوعاتو فرنټ لاین ډیفندرز د کډوالو د ښارونو نړیوالې شبکې نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بې پولي خبریالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو دا اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغه 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبریالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتېدو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبریالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هیواد کې ځینو میشتو افغان خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو ستونزو په شریکولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي د امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. له دې ډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې میشتي افغان خبریالې انیسې دریا چې له یو نیم کال راهیسې دغه هیواد کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هیوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او له تیرو درېو کلونو راهیسې هلته اوسېږي هم ازادي راډیو ته وویل:
ما از دولت پاکستان خوښمن سیم کله مذاکره کنن.
د پاکستان له حکومت مو دا غوښتنه ده چې لطفا یو مده دې مونږ اوس غمي د کډوالو له زورونو ولاس واخلي. خپل شاهدان چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي، که خدای مکړه مونږ بیرته دیپورت کوي، زمونږ او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي. ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دی را دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې پر روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزي یو خبري اعلانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبريال د هغه د کار لامل نه دی نیولای. د بی اسنادو افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان، د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو اچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د سیمه ییزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ سوای دی. دغه سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغه غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاشت کې له 300,000 زیات کسان له دغه هیواد ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یا یون هیپاتایت وای په پلازمینه کابل کې له 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. نورحال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاک اوبو په ګډون روغتیایي خدماتو مناسب زده کړو او خوندې شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې، روغتیا او راتلونکي مستقیمی اغیز لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې لهارو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل،
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلی چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو خونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څه وکړو، زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 13 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه. په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډیره داسې میله زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایي کمې وي او تر ډیره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بیکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د پنځشنبې په ورځ امنیت شورا ته ویل چې هغه وړاندې شوی تړون چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره وړاندې شوی د روسیې لپاره غوره ممکنه پایله ولري، ولسمشر ولادمیر پوتین باید هغه ومني. نور جزات پر راپور کې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا موقتی استازي جان کیلی خبردار ورکړی چې روسیه د دې جوړونکې جګړې د دوام لپاره غلطه پریکړه وکړي، نو ممکن د سولې له هڅو څخه وتلو پاره فکر وکړي. هغه ویل چې د جګړې اوږدول د هیچا په ګټه نه دی او پر روسیې د نورو بندیزونو لګول اختیار له هم پر میز دی. کرملین د امریکا له څرګندونو مخکې د پنځمې پورس ویلي و چې دوی د جون په 2 نیټا په استانبول کې د نوې خبرو اترو لپاره د کیف د وړاندیز ځواب ته انتظار وسی. د کرملین وان دیمیتری پیسکوف ویل چې تر هغه ځای چې زه پوهیږم تر اوسه پورې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه شوی، موږ باید د اوکراینی لوري ځواب ته انتظار وباسو. خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی لوړ پوړي سره کار ویل چې اوکراین د ګډون لپاره چمتو دی، خو لومړی غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې وړاندیزونه وګوري. اندرو ایرمارک په یو بیان کې ویل چې اوکراین چمتو دی چې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي، خو موږ غواړو چې په رغنده بحث کې برخه واخلو. دا په دې معنی ده چې د روسیې مساوده ترلاسه کول مهم دي. پیسکوف د غوښتنې رغنده نه ده بللې. اوکراین ویل چې د سولې تړون لپاره خپل لید لا د مخه روسیې ته وړاندې کړی دی. زلنسکی روسیا په یو بل دوکاتور نه کړی چې په استانبول کې د وړاندیز شوی غونډې د مخه د سولې وړاندیز نه دی وړاندې کړی. زلینسکی په خپل مخامنۍ ویډیو وینا کې ویل چې حتی هغه تش په نامه یادښ چې دوی ژمنه کړې وه چې ظاهرا د یوې اونۍ څخه په زیات وخت کې چمتو شوې وه، تر اوسه هیچا نه ده لیدلې. هغه ویل چې اوکراین او د هغه شریکان یادښت نه دی ترلاسه کړی. حتی ترکیه چې د لومړۍ غونډې کوربتوب یې کوه، نوې اجنډا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو سرمشیان په امنیت شورا کې د اوکراین د جګړې پر خبرې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا سالګه چې له ایران د افغان کډوالو جبري استل دوام لري. د تخفیفات کورنوي چارو وزارت تازه د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بي اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتي خدماتو د بندولو اعلان کړی. ځینې ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپاروي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې په خوا د 1303 کال تر پای د اعتبار وړ وو نور به مودي و نه خسر شي. پیران کې میشت افغان کډوال به وایي چې افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیار او نه څرګند راتلونکي سره مخ کړي. نور حال پر ریپورت کې
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي. خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیول کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځمې په ورځ د غوی په نهه ویستم آزادۍ رادیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وای که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و. شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپه کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
نوبت ونیسی کنه نو فرما به مباطل شي. مونږ نهنه داده چې مونږ لونه ک افغانستان ته ولار شي، هلته زدکړې نشي کولای. مونږ زامنو ته به هم در زمينه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زدکړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس جار یا وای چې پلار ک افغانستان ته لاړ شو ما ته د زدکړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا نښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپل زده کړو ته دوام ورکولای شي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپل خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپل خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدماتو بې برخې سي او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لمړی نیټه عملی سي. د ایران د کورونا چار وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په دلوي میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کوروای په جلا وطنۍ کې د خپلو کورونو په لړ کې تازه ماشومان ته دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د دغه ټولنې مرسلې ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتابونو کې اته د خزینه لیکوالانو دي. په ورته وخت کې یو شمېر لیکوال او لیکوالې چې کتابونه چاپ شوي د دغه بنسټ له هڅو خوښي څرګندوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چې کابو 13 کالې له فعالیت کېږي په جلا وطنۍ کې د آنلاین فعالیتونو یو کال پوره شو.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د الوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولی چې نورې لیکنې هم وکړي.
زه نن ورځ دومره تشویق شوم چې حتی تر دې ما دانن له ځان سره کول وکړ چې په راتلونکي نور هم همداسې کتابونه چاپوم او رسوخ د خپل هیواد لپاره خدمت وکړم.
فرشته صالحی بیا بلا افغان لیکواله ده چې د ماشوم د ادبیاتو کور یې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی او له چاپ سره سمدستي د زری کړکی ادبي جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي راډیو ته وویل
زما لومړنۍ کیسه خوشبختانه په دې ورستیو کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لوري چاپ شوه چې د زری کړکی له لوري یې جایزه ترلاسه کړه. خوشاله یم، ډېر زیاته دې لپاره خوشاله یم چې هغه زحمتونه چې ایستل شوي ول هغه قدردانی کیږي او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو 12 کتاب چاپ کړي چاته د خزو دي. د دغه ټولنې مرستیالې اسما کاکړ د مې په 9 په جلا وطنۍ کې د دغه بنسټ د فعالیتونو د یو کلن کېدو په ورځ د خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي چې پکې د مشهورو لیکوالو آثار هم شته او هم دغو کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
اغلی کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکارۍ چاپ کړي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړي چې دوی په تېر یو کال کې ګڼي فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړي او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویب پاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1991 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ چې ماشومانو ته یې د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کره کتونکي په دې نظر دي چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډیر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
د ازادي رادیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مو هیله ده چې دوی له خپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خو په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنیت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خې وي، د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. که ورته خوشی کین زړه یې کړی، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایي میراث، په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث یګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویل چې د مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راز دې ته چې اوس د میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړی سر کې حقدار څوک ده او همداسي مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. د یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بل هغه به اېده کوم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي. او بل هغه به د وصیت کړي، وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلي کیږي چې کچته وصیت کړي چې د بل مال مرګ نه، د مال دغه ملک نه، یا د مال دغه پیسو نه دا پلانیت ورکړ شي، نو دا به تطبیقیږي. بل هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسېد د میرمن ده، دا اولادونه دي، د لورګانې دي چې هغو ته ذوال فروز ویل کېږي. په اول قدم کې دا په ذوال فروزو باندې تقسیمېږي، بال ذوال فروزو نه په عصباتو باندې تقسیمېږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ور، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي. یو باقیمانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي، ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي، په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د غسړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
که څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده، او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دوی ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس دا چې حرام کوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري. هغه به که به برکت کړي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته موږ نظر وکړو، شرعي توصیه موږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته. لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بنا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري، هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم نه، محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعی نصوص کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوشش کوي.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو خلاصي د کفن او خیرات او دغه مسائل سول کچيري د سیا او چاته میراث پات سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی. تاسو سره تا ویلې سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پات سه او د سیا چاته پات سه چې هغه ټول ارڅ یو مثال موږ تاسو لرو وای مين زرما ټوله دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چې څوک وفات کیږي او هغه دیندار وسی نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قبل ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکمه حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي. اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار وي او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي. خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د ښرانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته د ښرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځ کېږي. شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهیم شي. بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري په لسهاوو ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه. په موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوازې موږ ښه ده یوازې موږ خراب ده یوازې موږ اوبه لري یوازې موږ اوبه نه لري نو یوازې موږ چې ده هغه یو ودال ده. نو دا شان په نظر کې چې نو نیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث په اړه تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا چې کوم میراث پات کیږي کوم خلک چې د وارثین دي هغه د زر نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پات کیږي هغه عمر وخت منځ کې د وارثین په منځ کې شخړې پیدا کیږي. چیرته یو څوک وفات کیږي نو سر تر سره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې کپاره باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کې ځکه یو څوک یو څه موده خوړلې او هغه ته دا خوښ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل جوړیږي. لسم د ستې چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه میراث پاتې شو نو بل د چ په درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو اخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندیب سلامات
سلامات اوسه. تاسو نه مننه.
درنډستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه
په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي، همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دا هلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغه کورنۍ چې پغه کې ماشومان دي، پغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-کلنې لونې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جره لویږي، هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولای نسی، یا دا ستې چې انتخابوي وس نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پوري کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري. دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی، دا د چا خصوصي نه دی، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه راکم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تیر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر د دېکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کول کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي. یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخت یا دوه وخت اخلي پخلی دي په دغه کې د کمونه وکي سپما دي وکړي د کورنۍ سرپرستان دي ډیر نه په تکلیف وي فرمایشات هغه مال د پریز چې کله په اقتصادي حالات سم سو سم ولیدي بیا کولای شي هغه فرمایشات مخته لاړ شي او هغه تر سره شي
او کدا وضعیت هم د شپاتې شي لوي خونه کار ونه وسی له بلې خو د کورنۍ اړتیاوي وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي
دا زیات خطرناکه کیدلی شي غربت د جرمونو مور ده بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګړي هر څوک همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنچه رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅاخلي
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابر کړی وي او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو شکار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډیر شدې دا کولای شي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دي نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 100 میلیونه افغانان چې دی هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازی ژغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشت میاشت د غوړې ډوډۍ مخ نه دلیدلی د دیګ مخ نه دلیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشت میاشت انداز خویندې هم سته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ژغونه راسره سته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څو ورکړي اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څو ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر سته چې دوی وایي زینشتمن د خپل کورنۍ غړي پکښ لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته للی څخه ایستلی یې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوژې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوژې څخه رامنځته کیږي هله مو دا د ارزو مو دا چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونه باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپل کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغه خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هله مو دا چې همدا سی اوسې
ډېر زیات مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې میل ما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری
دیکھے میرے جام پر دماغ سکون
Mana, shin kamis de la manda.